السلام علیکم د آزادې رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه رسمي پالیسی اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې برقه یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د ښځو لپاره د برقې اغوستل جبري کړي وو او هغوی پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی د چې وای په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی داد محمد بطار وای مخالفو وسلوالو پرون مازدیګر په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتیدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدی پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې ډیر لستنه طالبان وژلي. د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمن او یو زوی ټپیان دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنګرونو پر لور پرمختګ کړی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهيري خواته یو بالستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندرې ښار ته نږدې له یو اوپتل څخه توغول شوی دی. د جاپان دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ یو بل توغندی وازمي. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره د تیاری په حال کې دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یو ویش. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښ ټیټه دوه ویش.
تاسو راوسی قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپه او راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریه نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د پوهنې وزارت وی د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي. په روزګان ولایت کې د نیش فصل پیل شوی او وزګار ځوانان ور روان دي.
د ولسم سیم په پریمز د کړې کړې دي چې کار نسته، نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری سره په نیش اخته دي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له بنده د افغان ژورنالیست خالد قادری د خوشی کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنۍ او خبريالانو وضع شوی دي او دغه محدودیتونه ورس سربلې مخ په ډیرې دودي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د بخښنې نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د شویو جنگي جنایتونو اسناد راټول کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د خځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی وو. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان خځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کلی کل شوې د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو مونږ خپل اسلام د دین سپیڅلی نظریه نه تیریږو یو رکن نه تیریږو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر هکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کوري باید په نخه او مشر ته یې توصیه وکړل شي خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې د هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوښه کړل شي خو په کابل کې یو فعال مېرمن چې د وکالت دند لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل افغان مېرمنې مخکې هم محجبي او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د بخوانه مسلمانان او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او کنه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړي چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او تحصیل موضوع هغه نسی بیا د حجاب موضوع
طالبانو لدی وړاندې هم د توسيو پونم په افغان خزو ګړ محدودیتونه وځ کړی پر دوی به له محرمه د وګت سفر بندیز لګولې ډېرې لکار کول منه شوی په دولتي رسنیو کې وانډا سفر شوی او لښبګم ټولګي پورته هم لز دکړو منه کړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې دي. د طالبانو د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر را رسیدو سره سم ځنډیدلی وو خو د پوهنې وزارت ویان عمر عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې یو ځل بیا پیل شوې دي.
له ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سیګران او لسه او نړیوال ټولنې ته مهمه ده له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د وکمنې لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریض په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولې دي او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلې ده. ل ازادۍ رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکو جبهه ادا کوي چې په پنشیر کې ل مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټول سیمینه ولیدي خو طالبان د دوی د اداره دوي او به اوای چې په دې سیمو کې هیڅ راز جګړه نه ده شوې.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتي کړي مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې خو طالبان یې دایدانه منې وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سری قطې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلاتونو لپاره روانو تر برید لاندې راوسته. د جبهې دا کړې چې تر اوسه مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خواهی 15 طالبان وژلې دي. د دې تر څنګ له طالبانو سره په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنګیدونکي قومندان د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته یو پیغام کلی کې طالبانو ته درنه مرګژوب لاړولې او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې یې ترې نیولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ څه لوی پیښه نه لرو، نه کوم جنگ سوې ده او جای نیول خو بالکل لرې پرې ده، چا پزم نه ده کې وینې سوې. اوس دوی تشویش خبرې تخار کې هم داسې ادعا کړې و واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خبرې شوي لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. لدی په یو ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دی او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدی وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بری او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوی د ملي اردو پخوانی جنرال سمی سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
هغه افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې د امریکا له لوري دریم هیواد ته استل شوی دي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې کسان چې د ابوظبي په کمپ کې دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې د خپل برخلیک په اړه څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همې برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیر دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابوظبي په کم کې لتیر او تو میشتو راهیسه پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لدی په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه راغله. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینو جات پیدا میکنه.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وای د طالبانو لراته ګوډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابوظبي یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو. سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویی کې د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خوت. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبریال خالد قادری سم د ستیل باندې خوشی کړی. د کمیټې پرون نو وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر قادری لګول شوی تورونه لری کړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پاتوره سوي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو باندې کولو په اړه د خبرګونورو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبان غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبر شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او باندې کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی استیون بلټر ویلی په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکي خالد قادری د مارچ په 18 د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یو اونۍ لدی بي خبره و چې خالد قادری نیول شوی د ادعا کړی چې هغه بنخونه کې شکنجه شوی. د خبريالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت هم بد اغیز کړي او تر ډیره انزوا ته تللي. خبريال روح الله تلاش وایي له هغه ورځې ویریږي چې یو ورځ پیکاري ساحه لدی هم را تنګ نشي.
طالبانو پر اتک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. همدارس خبريالان هم په ډار زړه په ښار او بازار کې نشي کولای چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبريال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پښتنه جواب نکړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یو پخه په زندان او بل په خونځي کې وي. د خبريالانو د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او بزور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استیناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ پاړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې 13 اونۍ په خپل درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې سلور دیرش نمرې شاته لوېدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو شیبه اورسته بده نورو مطالبه سره اسمت چروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې په مکرای یوې نړیوالې موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. د موضوع نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې زورونې خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړې دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه میومنه.
په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو، او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدره کې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې اوس یې د پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلی خاصه شکل لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې محل کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې د کوکنارو د کښت د منکولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونساده د فرمان یو میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ شار چار چاپیره د زراعتي زمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوشل شوی دی، چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوی دی. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوی دی چې د کوکنارو د کښت د منع پاړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیشوهلو لپاره راغلي دي. خود دغه ځوانانو زیاته برخه لوسی ځوانان هم دي چې د تیر جمهوری نظام تر رنګېدو وروسته اوس بی دندې سوي او نیشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره یې مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیشوهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نشته زکه چې وخو چې ورته مجبوره د مجبوری څخه نیش وخو، زکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی، بل خلر دولسم سیم په پریمز دکړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړي نه دي، د بیکاری سره په نیش اخته یم.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې لامل یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځانته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړې، ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي سوي. شورا وزواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړوي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیشوهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیشوهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلارې سره لشپوش پورایسي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره غلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د فار غلي دي تواشې،
یعنی د نیش په
عیال نه پکې پیدا هغه دلته د حالات زموږ ولې دي د صدر روزي څوک نسته ګر پر وټلان دي ګر د وادر دل خواران پر تنو باندې د شپې بده انو پر وټلان چې زې نسته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بی د لوړېدو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځانګړي چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نشودلو او ژغ نخبرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیری کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دکانونه یې ورته خلاص کړي دي. خوله دی ټولو سره سره اوروزګان میشت بزګران وای ک طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسی نو باید معاشیه کې بدیل کښت ته پیدا کړي، کنه نو په دې برخه کې به پاتې راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25
یو دیرش نونس او پنځه لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وای د پاکو اوبو په مندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې ل اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خندونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوه میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ اتوانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشټپالي لامل د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټول سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچ سیاو د سیمې خلک مجبور سی وي چې 2 کیلومتر لري بلارسي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بو سره سخت ستونزې لري. دا چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لري رضایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده 4 سن شي بعد دغه خیریه پنساب دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیجو. دل چې میاش کی دغه وبه راسی بیا بیرته باندې سی د خلک مات وای شي د توبه ول نه راولید اسنګ مشکل دی.
د کندهار نهمه 12مه 14مه او 15مه ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلګي د پاکو وبو د نشټوالي لامل له سخت او ستوند سره مخ دي. د نهمې ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت او ستوند سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم دا د وبو صدا انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د وبښنی کښنی انجینر کښنی کښنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری زوینه وروړي. دا څه وخت می چې ولاته یو داسو د لمانځه ټیم می د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیم می الته الته بنه ور د خدای کوم کوم اخره سړی د لمانځه د داسنه لپاسی در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسایه د خوراکي غالې لګوبو ورکی غچ بار کی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ خپل ور د هغه نه لري ماشين وشای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک دې د ستونزې سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسره دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدمات پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملاً کار پر شروع دی او راتلونکي کې هم ان شاء الله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. ان شاء الله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به ان شاء الله کار پر هغه شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به کار پر شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده، ان شاء الله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر یو سلاتیا متر پورې رسیږي چې په تیر یو کال کې دغه کچه 9 متر نور هم کښته سوي چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.